کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګ زایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم او رچې د افغانستان د انتخاباتو خپل بلاک میسن وای د ولسمشری ټاکنې د رای ورکونکو په زوړ نوملړ تر سره کوي خو ټول رای ورکونکي بایومټریک کوي د امریکا متحده ایالاتونه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زیا اورو.
د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د فارسي په ولسوالۍ کې څوارلس ملکي وګړي وژلي دي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډي غوري کې وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات رسېدلي او د ناټو عمومي منشي د دې چې ترکیه به د روسیې هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو په فارسي ولسوالۍ کې څوارلس ملکي وګړي وژلي. جنرال امین الله امرخیل تور لګولی چې طالبانو پر سیمې تر ولکې وروسته د یکشنبې په ماښام د یو شمېر ولسي وګړو کورونو ته اور اچولی او د پنځو کسانو مړي تر اوسه موندل شوي. ښاغلی امرخیل ادعا کړي چې دا سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د هرات امنیه قومندان ویلي چې په دې سیمه کې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته د طالبانو سره په جګړه کې اته وسلوال وژلي او اته نور زخمیان کړي وو او د هغوی پر ضد یې جنګ کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څنډې ویلي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډي غوري کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي دي. په بغلان کې د 212 قولي اردو د دریمې لواء قومندان ډګروال عباس توکلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتړ ماموریت ځواکونو د دې عملیاتو هوایي ملاتړ کاوه.
پنځه نفر از طالبان شاو ته یک عملیات نیروهای خاص در حمایت
دی وایي چې تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو قواوو جټ او شنوک الوتکو یې ملاتړ کاوه په ډنډي غوري کې عملیات کړي دي او په عملیاتو کې دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ډګروال توکلي ویلي چې د افغانستان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه دي ویلي. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. یان ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی د انقره او مسکو ترمنځ د دې معاملې له امله اندېښنه لري. د معاملې د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف پیدا کړی دی. ترکیه د ناټو غړې ده. واشنگټن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی نه اخلي ځکه د روسیې سخت دغه سیستم د ناټو د وسلو له سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا جنگي الوتکو F-15 درشته هم یو تهدید پېښولی سي. امریکا هم همداراز ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره دا معامله وکړي د پاتریوټ راکټو سیستم نه ورباندې خرڅوي. خو د ترکیه حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د روسیې سره د روسیې سخت هوایی دفاع سیستم معامله په هیڅ وجه نسی لغوه کولای. په پا پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور عسکر وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطې خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دغه دوی حملې کړې دي. د هغه په وینا حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د میانمار حکومت د رویټرز خبري اژانس دوه خبري اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول خوشي کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبري اعلانو و لون او کیا سوو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو او د میانمار حکومت مجبور سو چې د جمهور رئیس دافي د یو فرمان پر اساس هغوی نن آزاد کړي. د دواړه خبریالان د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط یې ډېر سختی اچول شوي وو تقریبا شپاړس میاشتې یې په توقیف کې تېرې کړې. پر هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړي کمپاین په اړه د رپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پوځ د عملیاتو له امله تقریبا 10,000 روهنګیا مسلمانان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او بنګلادیش ته وتښتي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسید. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ د بالکان په سیمه کې دریو هیوادونو ته په دې سفر کې د مقدونیه خلکو ته وینا کوي. شمالي مقدونیه یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي پکې اوسي. د مقدونیه د خلکو لویه برخه ارتودوکس مسیحیان دي، خو په دې هیواد کې د مسلمانانو لویه ټولنه چې په خټه البانیایان دي هم میشتی. د شمالي مقدونیه د وګړو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي، او داسې ګڼل سوی چې 15,000 کاتولیک مسیحیان هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به د رای ورکوونکو په زوړ نوملړ ترسره کړي.
هغه لیست به جوړېږي او هماغه کسانو چې تفصیلام کړی دي هغوی به هم ټول بایومتریک کېږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ځینې انتخاباتي کارپوهان بیا په دې مسلې باندې انتقاد کوي او وایي چې ممکن به نه وي.
دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسیون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلوو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، د تخنیکي اړخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ ساري. د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یوه برخه هم درته خبرو.
واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو له هماغه نوملړه ګټه اخلي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترې استفاده وشوه. د دغه کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې د نوملړ پخوانۍ ستونزې به حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومټریک په وسیله ثبت شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالوېش له مخې کارونه ورسته پاتې دي اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې له موږ سره به خبري وکړي.
ډیره زیاته مننه سنګزی صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ انتخابات د رای ورکوونکو د هغه نوملړ په وسیله باندې ترسره کړي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. د دې کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو له نوملړ پاتې وو د بایومټریک سیستم په وسیله باندې به هم ثبت شي.
هم هغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په ریکس ساتم رامنځته شول. هم هغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې و هغه ټول تاسات رامنځته کیږي. هغه لیست به جوړیږي او هم تاسو تفصیلام کړی دي هغوی به هم ټول بایومتریک کیږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو ویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه و موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی، او د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه و استول شوی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست وین زبی سادات وای چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجود ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکړی چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه له لویو ستونزو سره مخ کړي. د وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات حتی نشو ویلی. انتخاباتي کمیسیونونه باید له فرمایشونو او سلیقوي برخوردونو ځانونه وساتي، ځکه له یوې خوا خلک په پروسه بې باوره شوي او سیاسي اړو دوړ هم دا مسله نوره خرابولی شي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا کیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي و چې دوی د څارنو پر بنسټ انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د مهالویش له مخې پر مخ نه ځي او دا کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور هم له منځه وړلی شي، خو د انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مامورل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری ټاکنې به په پخوانی نوملړ وکړي، هغه نوملړ چې په پارلمان انتخاباتو کې ترې استفاده شوی و. د انتخاباتو د چارو یو شمېر متخصصین بیا وایي په دومره لنډ وخت کې چې د افغانستان ولسمشری انتخاباتو ته پاتې د بایومټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو نوملړ جوړول ناشونی کار دی. دغو کارپوهانو له ډلې حبیب الله شینواری وایي ښه به همدا وي چې په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي. له ښاغلي شینواری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
زما په اند چې کمیسیون کومه خبره کړې ده چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسیون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، د تخنیکي اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي. که دوی د بایومټریک پر اساس باندې دغه لیست جوړوي، آیا هغه کمپنۍ سره دوی قرارداد کړی دی کنه؟ د دې تدارکات او هغه د کاغذي او بیوروکراسي سیستم څنګه کیږي؟ بودیجه د لپاره څومره پکار ده؟ بیا دوی چې کله دغه د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي، خلکو ته عامه پوهاوی تر اوسه ورکړل شوی دی کنه؟ نه دی ورکړل شوی. له بده مرغه خپل د کمیسیون کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی دی کنه؟ دغه کوم کسان دي؟ بیا دوی به ځي په ولایتونو ته، ولایتونو کې به ولسوالۍ باندې تقسیمېږي، بیا هر مرکز ته به ځي. آیا دغه برخه کې نوملیکنه دوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی کنه؟ دغه بله لویه ستونزه ده. امنیت څنګه کیږي؟ نو ډیر سوالونه را پیدا کیږي. تخنیکی اخنه چې کمیسیون چې کومه خبره کوي چې بایومټریک پر اساس کوم لیکنه کوي، دا د امکان نه لري خبره ده.
دا دومره وخت چې پاتې دی په دغه موده کې ناشونه ده دا کار
ناشونه دی. حتی بهرانیانو چې هغه اکسپرت یا با تجربه خلک دی، هغه ارزونه کړې ده. د ارزونه وروسته ویلي دي چې لږ تر لږه یو کال ضرورت دی چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه ترسره شي. شپږم د میزانه پورې کمیسیون چې کومه خبره کوي، یعنی هغه عملی کار نه دی او ستونزې را پیدا کوي. ډېر موارد دي، مثلا عام خلک یریږي د امنیت لحاظ او انتخابات مولیده چې دغه ګډوډ وو، بیا هیڅ لیوالتیا نه لري چې لاړ شي بیا نوملیکنه وکړي. بیا به کوم امنیه قومندان یا کوم والی به فشار راوړي په هر ولایت کې چې زه تاسو لاړ شي نوملیکنه وکړي، یا رخصت به ورکړي یو وزارت ته او ادارې ته چې تاسو نوملیکنه وکړي. یعنی ډېر ستونزې په دغه برخه کې تخنیکي اړخ موجود دي. اوس لازم ستاسو ځواب ته هغه اصلي لار ادا ده. موږ به وړاندیز کوو کمیسیون لپاره چې په خانه کوم نوملیکنه چې کړی و هغه لیست اصلاح کړي. اصلاح یې داسې کیږي چې دغه لیست په هر مرکز کې د رای ورکوونکو ځوړن کې او خلکو نه وغواړي چې راشي خپل نوم او اسم ولادت
وګوري. دا خبره خو کمیسیون کړې ده. ولې شینوار سی په پخوانی لیست کې ستونزې موجود وي؟ تاسو شایدان وایئ چې په اکثرو مراکزو کې نوم لیکونکو هلته خلک لاړ ول چې مخکې لغې نوم لیکنه کړې، ولې د رای ورکولو په ورځ کې د هغوی نومونه نه ول هلته نو نومونه ورک ول، دوی له ستونزې سره مخ شوي ول.
دقیقا همدغه خبره ده. یعنی تخنیکي اخنه اوس هم د حل لاره موجوده ده. چې دغه مسله حل شي. یعنی کوم کسان وګوري چې یعنی یو عامه پوهاوی ترسره شي، داسې یو ټیم جوړ شي په هر مرکز کې چې خلک دعوت شي چې راشي خپل نمونه وګوري. د
د انتخاباتو د چارو له متخصص حبیب الله شینواری سره مو مرکه واوریدله. هغه ټینګار کاوه چې ښه به وي په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي او د مغه له مخې د ولسمشرې ټاکنې وشي او خلک رایه ورکړي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی لوستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د چاپی پروژې په څلورو برخو کې د پرمختګونو خبره کوي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې حقوقي، مالی، تدارکاتي او تحقیقي برخې مخ په وروسته کېدو دي.
در کل خوشبختانه ما په ساحه پیشرفتهای خوب در پروژه چاپی در افغانستان سال 2015 عملا ما شاهد ساخت و ساز پروژه و تطبیق عملی از در داخل خواهیم.
شاوخوا یو کال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو لپرانیست کیږي او مسولینو ویلي چې تخنیکی د ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو برخه بشپړه شوې ده. ټاپي پروژه له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د عملی کار په پیل سره به زرګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه د 15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې د کار د بشپړېدو خبره کوي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژې سره به په دغه ولایت کې د فابریکو د برېښنا ستونزه تر یو بریده هواره شي.
سر فابریکات ما با زدم موجودیت برق فعالیت کرده نمیتونست. 4 تا فابریکه داشتیم از ذوب آهن، هر کدامشان از 1.5 میلیون مگاوات برق نیاز دارد. با این بازم پره نمیشه تا گندازی مشکلات مرفوع میشه.
در خاقلی مشکلی در معلومات المخی پیدق برایت که 250 فابریکی شده چه لدیش میر 1.25 فعالی او پاتینور غیر فعالی دی. نمولی وویل دولار فابریکو پا بیرت فعالی دو سر با دیرای کسان تا در کار زمینه هم برابر شی. لکابل پش از دست رای که سو بحرنوی اثار پا مقابل که افغانی پا دیر جول تولد کی گی. یا امریکای جالر اتاوی افغانی 15 پولا، یا یورو وات یا افغانی 10 پولا، یا انگلیسی پاوند 15 افغانی 40 پولا، زر ایرانی تومان 40 افغانی 15 پولا، او زر پاکستانی کلار 15 افغانی.
مرانه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولې دی، اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالتونه وایي په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه هم کوي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې او همداسې بر اثر په سټوډیو کې. د مراد صاحب، په شمالي قطب کې د خپل حضور، د خپل هیواد د حضور د پراخولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څه جزئیات ورکړي دي، څه خبرې کړي؟
مننه ستانکزیا صاحب. مایک پومپیو وایي چې په شمالي قطب کې د دوی د پوځي حضور او د غراس د نورو ساختماني حضورونو یو اصلي علت دا ده چې دغلته چین او روسیا خپل حضور او نفوذ زیاتوي. او دوی چې دا سمه ده چې دا منطقه لا د انسانانو د ژوند لپاره ډیره جوړه نه ده، اما په دې معنا نه ده چې دا به همداسې غیر قانوني سیمه پاتې وي. او د دې لپاره چې هلته نظم او قانون برحاله وي، امریکا په کې خپل ځواکونه زیاتوي، پوځي تمرینونه به کوي او خپل پوځي حضور به زیاتوي. او د دې یو بل هدف د ښاغلي پومپیو په وینا دا ده چې چین او روسیه دغلته تهاجمي چلند کوي، یعنی زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او دغه منطقه کې خپل نفوذ پراخوي.
مننه. کوم هیوادونه شمال قطب ته نږدې دي او ولې د نړۍ لوی قوتونه په دې سیمه کې د خپل حضور د زیاتولو لپاره سیالي کوي او هڅې کوي؟
د شمالي قطب د شورا په نامه یو څو هیوادونه دي چې هغوی په دغه سیمه باندې خپل واک قانوني حق ګڼي او دغه راس ورته نږدې دي. او هغې کې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلینډ، آیسلینډ، ناروی او سویډن هغه هیوادونه دي چې د سیمې ته نږدې دي له جغرافیې موقعیت له نظره. اما چین ادعا کوي چې دوی هم د سیمې ته نږدې دي او دغه راس روسیې لا دمخه په دې سیمه کې خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. هغه کښتۍ چې واوره ماتوي هغه هلته زیاتې لیږلې دي. او په دې وخت کې چې اوس د هوا د تودوخې درجه هم لوړېږي او په آرکټیک سیمه یا د شمالي قطب کې واوره ویل کیږي نو دا سیالي نور هم زور اخلي. یو علت د سیالۍ تر اوسه پورې دا ویل کیږي ستانګزیا صاحب چې د امریکا او د چین او د روسیې ترمنځ په خاص ډول چې هلته طبیعي زیرمې دي د ګازو او د تیلو او چې کله هلته واوره ویلې کیږي نو د دغه تیلو د ویستلو او د نړۍ دغه طبیعي زیرمو چې تر اوسه پورې نه دي کشف شوي د هغې په سیالۍ کې دغه هیوادونه له یو بل سره مخالفتونه لري او هر څوک کوشش کوي چې هغلته پراخ حضور ولري.
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه موږ ته جزئیات راکړل. پومپیو ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه کوي او هم بهل خپل حضور زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې د یوې برخې د خبرولو وخت را رسېدلی دی. له ښاغلي کرزي سره د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه باندې په دې مرکه کې خبرې شوې دي. ښاغلی کرزی وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په نه ګډون خواشینه یم. هغه وایي که څه هم خفه و چې په جرګه کې ګډون نه دی کړی خو ټینګار یې دا دی چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. ده همدارنګه د سولې په اړه باندې هم او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبریال له هغه سره ځانګړې مرکه کړې او دا د لومړی برخه تاسو ته خبرو.
د افغانستان په نوی ولسمشر ډیر زیات مننه چې موږ ته مرکه وخت راکړه. رازو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سو خلکو ته واورېدل شول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړئ ګډون مو ونه کړئ پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړی کا اما ګډون مې نه شوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس د اجرایی پښک مخالف نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشرانو سپین ږیرو پښک مخالف بل دلیل چې اشتراک مې نه شوای کولای ګډون مې نه شوای کولای دا و چې ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وای بیا د سولې نتایج راولي وای جرګې ته دی شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او په طرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلل شرکت مې نه شوی کولای خوابدیم چې نولارم خو دا چې نولارم منطق درودی او منطق دغه چې ارس
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي خو ولسمشری ته کاندید و غیر غیو کس چې ولست کسانو دوی لاړ نه په دې جګړه کې ګډون وکړي. تاسو خو د ټاکنو تم نومان نه یاست نو او دغه دلیل تر ډیره چې ټینګار کړي چې دا به یو کمپاینی جرګی تاسو ولې ګډون وکړي؟
نه هغه دلیل په ما کې نه و. زما د نګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و ما چې په پای کې د مذاکرات جوړه شوې وای نو متاسفانه شاګر سیم بس ول طالبانو جرګه رد کړه او وینه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو موریدلې ووسی شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات ووسی چې دغه موارد یاد کوم څه فکر کوئ دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پرېکړه لیک البته هغه پلې کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده دغه موارد مطلق تایید کو او هله بدل چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث خو هغه ځینې موارد چې پای کې اختلاف نظر سته او پای کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د دغو مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې دا ده چې مؤثرې شي، هیله مې دا ده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا مرکسی او موږ آرام سو سولې ته ورسېږو او بچانو ژوندي پاتې سي او هر ورځ مړه نه سي. د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ د خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې دپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطه سي او بنده سي، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیابه سي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نورو افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاوره ته د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او د آینده ژوندانه کښېږدو.
د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره مو د ازادي راډیو د خبریال فیروزی عزیزی ځانګړي مرکه واورېده. دغه مرکه مو مخکې هم خبره کړې ده، اوس یو برخه تاسو واورېدله. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼې باندې هم تصویر او هم په غږیزه توګه باندې دغه مرکه په بشپړه توګه باندې واورې.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې امارت لوربند ډاریږي په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربند نه کولو دلایل په ډاګه شوي او د سیاسي چارو د یو شمېر پوهانو له قوله لیکل شوي دي چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنګیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راونه شي ګرځولای. د مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمېر جنګیالي خارونو ته راښکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو چلند یې ولید نو ځکه یې په جګړه پښیماني وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قول همداشان لیکل شوي چې طالبان د اوربند او ورته نورو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنیو ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمېر توافقاتو ته نږدې شوي خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د روژې پر رسېدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوي دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نور اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سرمقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بللی او لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل ښاریانو له قول لیکل شوي دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر دیني عالمانو له قوله لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشت ده او د سوداګرو له لوري د بیو لوړول غیر شرعي عمل دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
لحظه دی راډیو دایمی اوریدون کی اس ام اس را لګلې قاسم زواک له هلمند تال ویلی دی چې طالبان پروژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غنی د خبرې یو نیم سل طالبان د زندانې لکړی او خلک اوربند ته ډیر انتظار کوي. نصرت الله امین دوست لکندار لیکلی طالبان چې سول نه کوي پاکستان ورته وي ځکه د غوی ګټې لمینځزي. تازه خان سمسور بیا د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه باندې ویلی دی ویلی چې په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي. راز محمد ریاض له هلمند هم دغه شکایت کړې ویلې چې باید پروژه کې د موادو نرخونه کم شي. واحد مدققم له لوګره لیکلي دروژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې